یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر به ظاهر لغ په نور همکارانو سره هر کله کوم په دې خبرونه کې پر بیلابیلو موضوعاتو راپورونه لرو، خو د سر موضوع مو ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن 1403 شوونیز کال د زنګ په وهلو سره پایل کړ. دا نور راپورونه به وروسته واورئ. خبرونه د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوو. نوریاس نوری وړاندې کوي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. نن په ټول افغانستان کې نوی 14 تعلیمي کال پیل شو. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي د افغانستان دولت او نړیوال شریکان په دې کې پاتې راغلي چې د سولې په ټولو پروسو کې د افغان ښځو بشپړ ګډون یقیني کړي. اسرائیلیان په 2 کلونو کې 3 ځل لپاره نن د رایو صندوقونو ته مخه کوي. نن په ټول افغانستان کې نوی 14 تعلیمي کال پیل شو. د نوي تعلیمي کال د ښوونځي د زنګ وهلو په مراسمو کې چې په کابل کې جوړ شوی و، افغان ولسمشر اشرف غني د تعلیم پر کیفیت ډیر ټینګار وکړ او ویل چې د زده کوونکو د تعلیمي سویې د لوړولو لپاره باید ډیر کار وشي.
مخصوصا د تحصیلات تعلیم جناب بسیر صاحب فرهنګ ازي کې چانس دوم سوم ای واقعا توفیق نسبت ملت کسی که چانس سوم میخواه ظرفیت ازیر نداره که
یک بچه غریب یک دختر غریب از تحصیل محروم کن. سک تعلیمی کال داسې مهال پیلې چې تیر کال د خبرې شوې کرونا او بالا عمل په افغانستان کې ښوونځي بند و. دغه راز د ناامنیو او جګړو له امله هم په میلیونونو زده کوونکي له زده کړې بې برخې پاتې شوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي د افغانستان دولت او نړیوال شریکان په دې کې پاتې راغلي چې د سولې په ټولو پروسو کې د افغان ښځو بشپړ ګډون یقیني کړي. د بشري حقونو دغې نیویارک میشتې ډلې پرون په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د ښځو سولې او امنیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 پریکړې لیک له مخې په هغه غونډه کې چې ټاکل شوې په اپریل میاشت کې د افغانانو ترمنځ وشي دې ته اړتیا ده چې ښځې پکې پراخ ګډون وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان د مارچ په 14 د روسیې په کوربتوب د موسکو غونډې ته به اشاره ویلي چې په دې غونډه کې د افغانستان د دولت په 12 کسیز پلاوي کې یوه ښځه وه. د طالبانو د 10 کسیز پلاوي ټول غړي سړیان وو. هند غواړي چې د افغان سولې په بهیر کې مرسته وکړي. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر پرون په نوي ډیلي کې د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر سره د لیدو په مهال دا ژمنه وکړه. د دې لیدنې کتنې په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې د ښاغلي شنکر په وینا راغلي چې نوی ډیلي به په افغانستان کې د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع په پیاوړي کولو کې همکاري وکړي او د افغانستان د سولې لپاره په سیمه ییزو غونډو کې ګډون ته چمتو دی. تمه ده چې د اپریل په لومړیو کې د ترکیې په استانبول کې افغانستان د سولې لپاره غونډه وشي. اسرائیلیان په 2 کلونو کې د 3 ځل لپاره نن د رایو صندوقونو ته مخه کوي. صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې له 12 کلونو راهیسې په واک کې دی هڅه کوي چې بیا هم په واک کې پاتې شي. د نظر پوښتنو له مخې سیالي به سره نږدې وي چې ورسره به د حکومت د جوړېدو په خاطر بیا اوږدو بسونو ته لار پرانیستل شي. اټکل کېږي چې د نتنیاهو په مشرۍ لیکود ګوند به د لوی ګوند په توګه څرګند شي، خو یو ګوند به هم د پارلمان په 140 څوکیو کې غوڅ اکثریت خپل نه کړي. په تېرو 3 انتخاباتو که د ائتلافي حکومتونو په خاطر مذاکرات آسانه نه وو، دا ځل به هم نتیجه د تیرو ځلونو په څیر وي چې ښایي د 5 ځل لپاره انتخاباتو ته زمینه برابره شي. د نتنیاهو ائتلافي حکومت له اوسني دفاع وزیر بینی ګانس سره په دسمبر کې وروسته له نږدې 2 میاشتو ړنګ شو. د امریکا د متحدو ایالاتونو د کلورادو په بولډر ښار کې د ډزو پر مهال د یو پولیس افسر په ګډون لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي دي. د بولډر ښار څارنوال مایکل دوریټي وویل د مارچ د 22 نیټې مشکوک برید کوونکی په توقیف کې دی او د هغه د ټپونو درملنه روانه ده. د پولیسو مشر ماریس هیرولډ وویل وژل شوی پولیس افسر یو 50 کلن ایریک تیلی دی. په یوټیوب کې د سیمې خبریالانو یوه ویډیو خپره کړې ده چې پکې په سوپر مارکیټ کې او د موټرو په پارکینګ کې جسدونه ښکاري. د پولیسو مشر هیرولډ خبری کانفرانس ته وویل چې دا پیښه پیچلو تحقیقاتو ته ضرورت لري چې لږ تر لږه 5 ورځې وخت غواړي چې علت روښانه شي. جرمنی با په اروپا کې د کورونا او بعد درېمې څپې د مخنیوي په هدف ټول بند اپریل تر 13 وغځوي. وروسته تر اوږدو خبرو چې تر نن سهار وختي پورې دوام وکړ، صدر اعظم انګلا مرکل او د جرمني ایالتي چارواکو هم همداراز موافقه وکړه چې د ایستر مذهبي جشن د رخصتیو په وخت به دا بندیزونه د 15 ورځو په مخه سخت وي. میرمن مرکل خبری غونډې ته وویل د اپریل له لومړۍ تر 15 به ټول دوکانونه بند وي، مذهبي مراسم به آنلاین وي، یوازې به سوپر مارکیټونو ته اجازه ورکړو چې د اپریل په 3 پرانیستې وي. درې اونۍ مخکې فدرالي او ایالتي حکومتونو موافقه کړې وه چې د درې اونیو په ترڅ کې به تدریجي بندیزونه کموي، خو اوس یې پرېکړه بدله کړې ده. د اروپایي ټولنې د نورو هیوادو په څیر جرمني د کورونا او بعد د درېمې څپې او د واکسین د ورکړې د ورو بهیر له امله بندیزونو ته مخه کړې ده. د فرانسې، ایټالیا، اتریش او پولند په ګډون نورو اروپایي هیوادونو هم پر بندیزونو تکیه کړې ده.
خبرونه مولا زده ای رادیو اوریدل. د افغانستان ولسمشر نن رسمن په افغانستان کې د 1400 شونیز کال اپایل کړ. په همدې مراسم کې د پوهنې وزارت سرپرستی رنګینې حمیدی د ښوونې او روزنې په بهیر کې د اصلاحاتو ژمنه وکړه.
د نصاب اصلاحات د خیر راوړو بلاخره پر کامیاب باندې ډیر کار سوی دی په تیرو شلو کالو کې، خو په کیفیت د معرف اوس وخت دی چې موږ باید ته توجه وکړو.
د بلخ ولایت چارواکي د ډیجیټلي رسنیو د فعالیت د زیاتوالي له کبله د چاپي رسنیو د کمزورتیا یا مخ په ځوړ حالت خبره کوي. خو د پکندوز ولایت کې به مو د لیمو یو باغ ته ورولو. جرمني چارواکو د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره تیر شپه په بحثونو تیر کړه او د بندیزونو په اړه نوې پریکړه وکړه. نو راپورونه هم اوریدلی سي او په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بحث لرو اوریدو ته بلنه درکو. ورته د خبرونه د سرمازوته جمهور رئیس غنی 1400 شونیز کال د زنګ په وهلو سره پیل کړ. ښاغلی غنی د نوي شونیز کال د پیل په مراسمو کې ژمنه وکړه چې سږ کال به د زده کوونکو لپاره 1900 نور شونځي جوړ شي. هغه په دې کال کې له 1000 د زیاتو نوي شونکو د ګمارنې خبر هم ورکړ، خو تر خوایې د پوهنې د کیفیت پر لوړې دوه ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت سرپرست رنگینه حمیدی وایي هڅه به وکړي چې په شونیز نصاب کې د بدلون لري د پوهنې کیفیت پورته کړي. په دې اړه نور جزئیات زما همکارا کوي.
په افغانستان کې 1400 نوې ښوونیز کال پیل شو. جمهور رئیس غنی نن په همدې تړاو جوړې شوې غونډه کې چې په امانیه لیسه کې جوړه شوې وه، د نوې ښوونیز کال پر مهال د حکومت د ژمنو او همدا ډول له پوهنې وزارت د خلکو د غوښتنو په تړاو وینا وکړه. د هغې ډېرې خبرې د پوهنې په کیفیت لوړولو متمرکزې وې. جمهور رئیس غنی وویل کمیت ته ډېر کار شوی، ولې کیفیت ته چې هومره اړتیا ده کار او پام نه دی شوی. هغه له پوهنې وزارت وغوښتل چې سږ ښوونیز کال کې دې ټکو ته ډېر پام وکړي. جمهور رئیس وویل دی وايي و څومره کلونه نیسي چې زموږ د دولسمو ټولګیو فارغان دویم ځلې زده کړې وکړي. کیفیت ډېر مهم دی، پر همدې بنسټ په ځانګړي ډول په لوړو زده کړو کې باید دویم او دریم چانس لمانځه ولاړ شي. دا زموږ له ملت سره لوی ظلم دی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پوهنې وزارت څخه وغوښتل چې د سرچینو په ویش کې مساوات په پام کې ونیسي او همدا ډول ننګرهار د بیلګې په توګه یاد کړ چې 4000 ښوونکي پکې کم دي، ولې هیڅ پام ورته نه دی شوی. د افغانستان جمهور رئیس همدا ډول څه کال د پوهنې په برخه کې یو شمېر ژمنې هم وکړې. هغه وویل 1000 زیات ښوونکي به نوي وګمارل شي او تنخوا به یې په ټول افغانستان کې 1800 ښوونځیو ته نوي ودانۍ جوړې شي. د افغانستان حکومت تیر 1999 کال کې تر 1300 ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړې دي او همدا ډول 600 بیا تر کار لاندې دي، ژر به یې کارونه بشپړ شي. د افغانستان جمهور رئیس هغو ښوونکیو ته چې د اتم او څلورمو بسونو ترمنځ دند مختوري ډاډ ورکړ چې د وري میاشتې څخه معاشات وړيږي، خو د کال په منځ کې به ورته ورسول شي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت سرپرست رنگینه حمیدی هم څه کال د وزارت دننه د پراخو اصلاحاتو خبره کوي او تر پای پر کیفیت له تمرکز خبر ورکوي. هغه وویل
د نصاب اصلاحات د خیر راوړو بل اخره پر کامیاب باندې ډیر کار سوی دی په تیر شلو کالو کې خو په کیفیت د معرف وس وخت دی چې موږ باید ته توجه وکړو او موږ نصاب ان شاء الله تعالی اول تمرکز موږ پر افغانی هویت چې موږ اصلیت معلوم کې چې موږ څوک وو او چیرته راغلی یو.
د افغانستان د پوهنې وزارت د شمیرو له مخې سږ کال به 1,000,000 نوي ماشومان ښوونځیو کې زده کړې پیل کړي. تیر 1,399 کال کې 9.1 میلیون ماشومان ښوونځي ته تللي دي. سږ کال نوی پوهنیز کال داسې مهال پیلېږي چې تیر کال بیا د کورونا وبا له کبله دا بهیر ځنډېدلی او خو د پوهنې وزارت له ښوونکو غواړي چې په سږ کال کې د تیر کال ځنډ هم جبران کړي.
دوستانو و موریدل چې نن په افغانستان کې د 1,400 اشوانیز کال د ولسمشر لخوا رسمان پیل سو او د دې مراسمو په ترڅ کې ولسمشر ژمنه وکړه چې سږ کال به د زده کوونکو لپاره 1,400 ښوونځي جوړیږي. زموږ خبرونه ادامه لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس ورځو بلخ ولایت ته چیرې چې چارواکي وایي د ډیجیټلي رسنیو د فعالیت زیاتوالي په دلیل چاپي رسنۍ اعلانات سره مخامخ دي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست ویلي چې په رسنیو کې د اقتصادي کمزوري د کورونا وبا او ورځ تر بلې د آنلاین رسنیو د ډیروالي له کبله چاپي رسنیو خپل لوستونکو له لاسه ورکړي دي. نور حال په دې راپور کې
په بلخ کې چارواکي د ډیجیټلي اطلاع رسونې زیاتوالی د افغانستان په دغه شمالي ولایت کې د چاپي رسنیو د فعالیت په وړاندې یو لوی آزموینه بولي. اوس مسله د ځای ته رسیدلې چې له 50 کلو راهیسې په بلخ کې یوې ورځپاڼې هم فعالیت نه دی کړی. ماتی الله کریمی په بلخ کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مشر دی. هغه وایي چې په افغانستان کې چاپي رسنۍ له تاریخي شالید برخمنې دي خو اوس د آنلاین رسنیو د زیاتوالي له امله لا رونق لویدلی. کریمی زیاته کړه
نسبت مشکلات اقتصادی بعضی اینها از نشر باز ماندن و
د اقتصادي ستونزو له امله چاپي رسنۍ له ماتې سره مخ دي او یا هم تعلیق سوي. یوازې دوی ونیزي چاپي رسنۍ لرو چې یوه بیدار دولتي بلې خورشید خصوصي رسنۍ ده.
هغه وایي چې په بلخ کې 13 رادیوګانې، 10 تلویزیونونه او 3 باندې 10 آنلاین خبري آژانسونه فعالیت کوي. د وویل چې چاپي رسنۍ په بلخ کې اکثرا د اونیزې میاشتنۍ او درې میاشتنۍ چاپي دورې راورسته لا چاپه راوځي. په شمال کې د نای دفتر مشر مبینه سای متعدد عوامل د چاپي رسنۍ د ماتې لامل ګڼي. د رسنیو د مسؤلانو اقتصادي کمزورتیا، د کورونا وبا له امله محدودیتونه او په بلخ کې رسنیو ته د دولت بې پامي. هغې د خپلو خبرو په دوام کې وویل
وضع اقتصادی نامناسب مسئولین رسانه چاپی و عدم علاقمندی مخاطبین بر رسانه چاپی که خیلی استقبال نمیشه، اینا از دلایل بوده که ما نشریات چاپی در بلخ نداشته باشیم.
آقای سایی وایی که دولت خصوصی چاپی رسانوی تا زمینه برابر کردی تو چه پلگ مالی لگخت پا دولتی مطبوع که خپل مطالب چاپ کردی دا به پا دی ولایت که دی چاپی رسانوی بیا فعالیتو تا مرسته وکردی. په اوسنی عصر کې د ډیجیټلی رسنیو به حد ظهور سبب شوی چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې د نړۍ په مختلفو سیمو کې په خوانی رسنۍ خاصتاً چاپی مطبوعات متاثر شي. کلونه کې چې د نړۍ پیژندل شوی چاپی رسنۍ لکه د نیویارک تایمز رسپانه او د آلمان شپیګلونیزه د خپل چاپی فعالیت ترڅنګ ډیجیټلی اطلاع رسونې ته هم مخه کړې، خو د ځینو دا ډول آنلاین رسپانو له منځپانګو څخه ګټه اخیستل وړیا نه دي او لوستونکي کولی شي چې د یو اندازه مشخصو پیسو په ورکولو سره په میاشتنی ډول د دغو رسپانو له محتویاتو ګټه واخلي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس به ورسول کابل څخه به د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مشر توکل احمد یار لیو شمیر هندي سوداګرو او چارواکو سره کتل دي. د سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستيال یونس مومن نن اسد رادیو ته وویل چې دغه کتنه د هندستان د یو لوی نندارتون انجنس فوټ په سنډه کې شوې ده. نوموړي وویل چې ښاغلی توکل احمد یار د نندارتون ترڅنګ لیو شمیر هندي چارواکو، متشبثینو او سوداګرو سره کتل دي. د ښاغلي مومن په خبره چې په دغو خبرو کې د خصوصي سکتور او دواړو هیوادونو د اړیکو په پراختیا، سوداګرۍ او پانګونې په زیاتوالي ټینګار شوی. د هندوستان انجن فودز د خوړو نندارتون هر کال د هند د سوداګرۍ د پراختیا وزارت او دغه هیواد د متشبثینو په همکارۍ جوړیږي. کمال خان بند چې د جوړولو چارې بشپړې شوې، سبا د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانستل کیږي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې د پرانستې مراسمو کې به افغان ولسمشر، د کابینې غړي، د ملي شورا استازي او خلک ګډون وکړي چې یو لوی جشن هم ورته په پام کې نیول شوی. ښاغلی خپلواک وایي دغه بند د 9 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې د معلوماتو له مخې کمال خان بند 1,000 هکټار کرنیز ځمکه خړوبوي او 250 میلیونه متر مکعب اوبو د سپما وړتیا لري. دا اداره وایي د دې بند په پرانیستي سره به زرګونه خلکو ته د کار کولو زمینه هم برابره شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 25 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 105 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومن 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1,000 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1,780 افغانۍ.
زموږ خلاصده یې راډیو ری دوستانو تاسو کولی سي د خبرونه او دغه زموږ نور خبرونه راپورونه د ازادي راډیو پر ویب سټ هم بیا ولولې. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. مخکې تر دې چې د افغانستان نورو راپورونو ته ورسو، یوه نړیواله موضوع به راواخلو. جرمني چارواکو د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره تېره شپه په بحثونو تېره کړه او د نویو بندیزونو په اړه یې پرېکړه وکړه. د جرمني په ګډون د اروپایي ټولنې یو شمېر هیوادونه د کورونا وبا له نوي څپې سره مخامخ دي او ډېرو دغو هیوادونو بندیزونو ته مخه کړې ده. احمد شیبر نور جزئیات راکوي.
جرمني په اروپا کې د کورونا وبا د درېیمې څپې د مخنیوي په هدف ټول بند اپریل تر 13 وغځوي. وروسته تر وشتو خبرو چې نن سهار وختي پورې دوام وکړ، د جرمني مرکزی او ایالتي حکومتونو له دې بندیزونو سره موافقه وکړه. سرتازم انګلا مرکل او د جرمني ایالتي چارواکو هم درس موافقه وکړه چې د ایستر مذهبي جشن د رخصتیو په وخت به دا بندیزونه د 500 ورځو په مخه سخت وي.
موږ د ایستر په درشل کې یو. پوښتنه دا ده چې څه ډول دا ورځې ښې تېرېدای شي. د همدې لپاره موږ پر دې موضوع ډېر بحث وکړ چې څنګه کولی شو دا درېیمه څپه اسانه تېره شي.
میرون مرکل زیاته کړه چې د اپریل له لومړۍ تر 15 به ټول دوکانونه بند وي، مذهبي مراسم به آنلاین وي، یوازې به سوپر مارکیټونو ته اجازه ورکړو چې د اپریل په 3 پرانیستي وي. درې اونۍ مخکې فدرالي او ایالتي حکومتونو موافقه کړې وه چې د درې اونیو په ترڅ کې به تدریجي بندیزونه کموي، خو اوس یې پرېکړه بدله کړې ده. د اروپایي ټولنې د نورو هیوادو په څیر جرمني د کورونا وبا د درېیمې څپې او د واکسین د ورکړې د ورو بهیر له امله بندیزونو ته مخه کړې ده. په جرمني کې یوازې 9% خلکو لږ تر لږه د کورونا وبا لومړی واکسین اخیستی دی او 4% دواړه ډوزه ترلاسه کړې دي. د فرانسې، ایټالیا، استریا او پولنډ په ګډون نورو اروپایي هیوادو هم پر بندیزونو تکیه کړې ده. د چک جمهوریت کابینې د دوشنبې په ورځ پریکړه وکړه چې بیړنۍ حالت د یوې میاشتې په مخه، یعنې د اپریل تر 28 تمدید کړي، خو دا پریکړه باید پارلمان تایید کړي. په ورته وخت کې د برېټانیا صدراعظم بوریس جانسن اندېښنه ښکاره کړې ده چې د کورونا درېیمه څپه چې د اروپایي ټولنې په هیوادو کې خپره ده، د برېټانیا لور ته مخه نه کړي. د اندېښنه ښاغلي جانسن د دې سربېره څرګنده کړې ده چې د برېټانیا لږ تر لږه نیمه مشانو یو ډوز واکسین ترلاسه کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د تاسو موږ خبرونه له همدې عمل لري د افغانستان اړوند راپورونه هم نور هم لرو خو اوس به ورسو بیا هم د کابل چاپ ورسپاڼې به راواخلو چې د افغانستان په اړه پر کومو مسایلو باندې مقالې او تبصرې لیکلې دي.
هشت صبح رسپانی پا خپل سر مقاله که پا میدان وردگ ولایت که ده غیر مسئول و وصله والو قماندان عبدالغنی علی پور ده نیولو لپاره ده افغان زواکون و پراخ و پوزی عملیاتو تا اشاره کرده. وراندی راغلی افغان پوز ده عملیات روسته تر حق چرتی رونه ده علی پور وصله والو ده وردگ ولایت پا بهسود و ولسواله که ده میلی وردو یو هیلیکوپتر رو غرزه وله او ده سلو رو پیلوتانو پا گدونی ده وصله وال پوز نه تن منصوبین و جل تر سرکوی. رسپانی لکلی ده افغان پاوز سلګونه هموی ټانکونه او ځنګړي ځواکونه د بامیانو لارې به سود تتللی او د لیپور او دغه د کسانو د نیول لپاره چې د ملي پاوز یو چورلکې نسکوره کړي هڅې رواني کړي دي. د لیکوال په وینا تر اوسه د افغان ځواکونو او لیپور جنگیالیو ترمنځ د کومې نخدي راپور نه دی خپور شوی او سرچینې ویلي چې لیپور لسیمې وتلی نو ځکه ولسوالۍ ته د امنیتي ځواکونو د تللو مخنیوی نه دی شوی. خو لیکوال ټینګار کوي چې حکومت باید د د خبرو لاره هواره کړي. اطلاعات روز رسپانی هم په همدې موضوع تم شوی لیکلی په میدان وردګ ولایت کې سیمه ایز قماندان عبدالغنی علی پور په یو فیسبوک پاڼه کې منلی چې چورلکه د دوی د ملګرو له لوري وشتل شوې ده. وړاندې راغلی د علی پور د نیولو لپاره عملیات تر هغې وروسته پیل شول چې تر څېړنو وروسته معلومه شوه چې چورلکه د علی پور قماندان د کسانو له لوري غورځول شوې ده. رسپانی لیکلی دا لومړی ځل نه دی چې داسې پیښه کیږي، بلکې په وینا یې همدا نږدې دوه میاشتې وړاندې هم په بهسود ولسوالۍ کې د عبدالغنی علی پور او افغان ځواکونو ترمنځ اخوډب رامنځته شو چې له امله یې نه کسان پکې ووژل شول او اته نور ټپیان شول. عبدالغنی علی پور شاوخوا دوه کاله وړاندې د ملي امنیت له لورې د غیر قانوني کړنو په تور ونیول شو، خو د هغه د پلویانو له لورې په کابل ښار کې لاریونونه ترسره شول چې وروسته د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش په ضمانت او دولت سره د یوې هوکړې پر بنسټ بیرته خوشي شو. او هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي چې افغان ولس یوه بله ډېره خونړۍ او ستونزمنه پیړۍ تر شا پرېښوده. میلیونونه افغانانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او تر اوسه هم پر هیواد پردی تپل شوې جګړه روانه او د مظلوم ملت نه ژوند اخلي او د پرمختګ مخنیوی کوي. وړاندې راغلی له همدې امله افغان ولس سوله غواړي، داسې با عزته سوله چې سیمه او نړۍ هم ترې برخمنه شي او پکې خپل ثبات او پرمختګ ولټوي. چې د لیکوال په وینا افغان حکومت د داسې سولې لپاره هڅې تر بل هر وخت ډېرې پراخې کړې او په همدې موخه لسیمیا او نړۍ سره په تماس کې دي چې د افغانستان د اوسنی وضعیت دایمي حل لارې لپاره عادلانه او پایدار سوله راولي.
په کندوز ولایت کې د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي او دغه ورځ باغوانان وایي چې د تیرو کلونو پرتله سږ کال په دې ولایت کې د لیمو د باغونو شمیر زیات شوی دی او حاصلات یې هم ډیر شوي دي. په دې ولایت کې هغه شمیر کروندګر چې د لیمو باغونه لري وایي چې د لیمو له حاصلاتو او عوایدو خوښ دي. په دې اړه تفصیل زما د همکار په راپور کې.
دا د کندز ښار په چلمزار سیمه کې د لیمو د ونو یو نوی رسیدلی باغ دی چې شاوخوا د لیمو اویا ونې پکې دي. څلوېښت کلن محمد الله دا باغ په یو جریب ځمکه کې جوړ کړی او له سږني حاصل یې خوشحاله دی.
لیمو په کندز ولایت کې ډېر زیات کرل کیږي چې ډېر ښه حاصلات ورکوي. یو ونه تر اته منو تر لس منو پورې حاصل ورکوي. تیر کال یو منې په پنځه سوه افغانۍ خرڅېدل او سږ کال په اته سوه افغانۍ و. چې د سړې خونې شتون ولري دغه لیمو سره ټول وړه به خلک تازه لیمونه ګټه پورته کوي.
په کندز ښار کې د تازه میوې سوداګر نجم الدین هم وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د لیمو حاصلات زیات شوی دی. نوموړي راته سږ کال په دې ولایت کې د لیمو د بیو په اړه وویل.
سیم امسال به خاطر که بازارهای ما خوب بوده این بازار باز خصوصا لیمو. همی لیمو که هستم ویتامین سی دارم مردم بیشتر.
سه کال زموگ ده میوو بازار خوب و پا زنگری توگا ده لیمو بازار زکه لیمو ویتامین سی لری او خلکی ده کرونا ویروس لپاره کروی. موگ یو من لیمو پا پینزه سوا او شپخ سوا افغانیو پیرو او اخا کسان چی لیمونگ تخا لیمو اخلی او نور ولایتونو تا انتقالوی خی هاگوی یو من پا زر او پینزه لسوا افغانیو و پلوری.
دی ولایت د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم وایي چې د لیمو باغونو په کندز ولایت کې ښه نتیجه ورکړې او دا مهال په دې ولایت کې په 45 هکتار ځمکه د لیمو باغونه ولاړ دي. د ریاست د کرنیزو چارو امیر عبدالمجید نافذ وایي چې پخوا کلونو کې به دوی د لیمو نیالګي له تاجکستان څخه راوړل، خو اوس له کندز څخه د هیواد نورو ولایتونو ته د لیمو نیالګي وړل کېږي.
ریاست ادارې زراعت محلی هم برای تلاش کرده قسمت ترینینگ دادم اینا چگونه استفاده میشه، چگونه کشت میشه.
د کرنې ریاست د لیمو د باغونو جوړولو، د لیمو د نیالګیو کینولو، د نیالګیو ساتلو او د حاصلاتو راټولولو په اړه کروندګرو ته کره پوهاوی او ټرینینګونه ورکړي دي او کروندګر هم د لیمو له باغونو څخه راضي دي. موږ پلان لرو چې د لیمو باغونه نور هم پراخه کړو.
نوموړی زیاتوي چې د لیمو باغونه د مرکز په شمول د دې ولایت په خانآباد، امام صاحب، د شیرچی، قلایزال، چهاردره، ګلتپه، اختاش او علي آباد ولسوالیو کې موجود دي. د کندز کروندګر له دولت نه غواړي چې د دوی نور کرنیزو محصولاتو ته د مناسب مارکیټ تر څنګ معیاري سړې خونې جوړې کړي تر څو کرنیز توکي خراب نه شي. په کندز کې باغداران د لیمو له حاصلاتو داسې مهال خوښي کوي چې په دې ولایت کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ پرله پسې جګړو د کروندګرو او باغدارانو په ورځنیو چارو ناوړه اغېزه کړې او ګڼ باغونه د جګړو په سیمو کې بې باغوانانو پاتې دي. د کندز کروندګر وایي که جګړه نه وي نو د کندز ځمکه د لیمو په څیر د ګڼو نورو میوهدارو ونو او بوټو د پاللو او د ښه حاصلاتو د ترلاسه کولو لپاره له هر پلوه مناسب شرایط لري چې نه یوازې د کندز بلکې د نورو ولایتونو د خلکو اړتیاوې هم پوره کولی شي.
نوی کال نوی پیړۍ، څوارلسمه پیړۍ د لوړو ژورو پیړۍ وه.
زه برې ما کفایت نمی کنه که ملکه باشم، میخوام وزیر معارف هم.
هغه حرکتونه لږ عجولانه و.
Soviet military forces have invaded sovereign nation of Afghanistan.
وقتی که می خبرش شنید خدا ببخشش اشکاش کرد رسته بیش روان شد.
And we stand together to win the war against terrorism.
خدای جل جلاله په نامه لوړ کوم
که ما درس بخوریم، تعلیم کنیم و فوتبال کنیم یا ورزش کنیم.
پنځلسمه پیړۍ د هیلي ویر ښکاری.
تنها چیزی که در افغانستان میخواییم امنیت است.
این کشور خدمت بکنم کده آخ مبارد باشه
گلان چمنیان و کری تو دیر سر بزی مرستاسی یو عدوان سنسور و شکلیسی.
ازادي راډیو په د کال او پیړۍ لپاره ځانګړي پروګرامونه او مستندونه خپاره کړي. منځنۍ سپه 12 شپږنی وی اف ام 3.5 ازادي راډیو .org facebook.com/ازادي راډیو.
د ازادي راډیو په بیلابیلو خبرونو کې به د تیرې یوې پیړۍ په اوږدو کې د مختلفو سکتورونو په برخه کې د پرمختګونو، لاسته راوړنو، ننګونو او هیلو په اړه ځانګړي تفصیلي راپورونه واورئ. خو اوس ستاسو پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
محمد رسول الله علیه و آله هر ځای دا د رادیو لاله نه ټول هوادوالو ته سلامونه نې دي لور نه کوم. پس سلامونه دا پیغام دې محمد دې مورز دې بزګر د ورځ سره برابر ده. د حکومت څخه غواړم چې تاسو د ورځ د بزګر په نام کړی دا نو تاسو د بزګر سره څه قسم کومکونه کړی دي؟ د سره د توخو ضروري ملاقات کومکونه مور سره کړی دي او که تاسو د ورځ د بزګر په نام د بزګر مو په دې خوشاله کړی دي. حکومت څخه غواړم چې د بزګر سره د هر قسم د سره او د توخمونو او د نورو ضروري ملاقات کومکونه وشي تر څو بزګر خوشاله چې زما ورځ منځل کیږي. نو ما سره د دغه کیانو کومکونه شوې دي او یو څه امتیاز ترلاسه کی. والسلام با احترام
کلیواله شنامه د هلمند. ما د ټول افغانانو سره کپه لر کې دي، کپه بر کې دي. ټول افغانانو سمې د غشله ورزه ده چې دا اوس د نیالګي او د چمنانو او ګلانو د کرکېدو وخت دی. نو دوی باید دې ته پوره توجه وکړي مثلا میوه والا نرگی وکری یا پارتون نرگی سا داده وکی چه هم زکم نیسی او بل حسلم نکی یو خودی دوی دا نرگیان وکری بل دا گلان او چمنیان و داشندی وکری چی دا از مغستا سی دشوات دا چپریال تا دیر گتا کهی چپریال شایست کهی چپریال شتا کهی و دا گیز سر بز مغستا چپریال هم سمسی او اغا پزا چی دای که کریج اغا آوا چی که کریج دا غا مخنیوی با اون چی او دا غا ساری مرزن با اون دا دی سر برکسی نو ما دا چول اولون صداحیل دا چی هم دا غای وقتا او بیا دا نرگی دوی باید ساتن و کسی کم نرگی کشینی دا غای باید دوی ساتن و که و سلام پی احترام
محمد گل د پکتیکا ولایت اوسېدونکی د زموږ دوه ولسوالۍ خدمت نه ده سوی لکه خوشامن وډېل نه مکتب نه مدرسه نه یو سړک چا ولي سامنرانه نوته کېږي وهدغهته د پام اوسېده راډي نه ډېره مننه کور مو ودان